ستړي مشه دا مشال لیډو دی په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. زه شاهین بنیری ما او تاسو ته به دغه یو ساعت خبرونه کیر کلی وې. ما په اړومبه نیمای کې په مهم موضوعاتو راپورونه او تبصرې ته وړاندې کوو، او د خبرونې په دویمه نیمای کې به زموږ ونیز خبرونه د مشال ریډیوي مجله اورې. خو راځئ چې اړومبه د سیمې نړۍ د چارو نه ځان خبر کوو. د دې وخت خبرونه وو د خیبر پختونخوا په بنو کې نن د کاروباري اتحادیو لخوا د امن مارچ په نامه لاریون ترسره کیږي. د مردان په تخبای کې په یو پولیس چوکۍ په استوال برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. او په بنگلہ دیش کې د زده کوونکو د بلابیرو ډلو ترمنځ په نښتو کې د وژل شو شمیرا دوه دیرش ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په بنو کې نن د کاروباري اتحادیو لخوا د امن مارچ په نامه لاریون ترسره کیږي. د لغې وروستو دا چې د جولای په 15مه په بنو چوڼې په ځانمرګي برید او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په ډزو کې د چارواکو په وینا اته سرتیري ووژل شو او نور اته اتیا کسان ټپیان شو. په ټپیانو کې د شپږو ښځو په ګډون یوولس عادي وګړي هم شامل وو. په دغه اړه پرون مشالی ډوسره په خبرو کې د بنو چیمبر اف کامرس او متحده تاجر یونین مشر ناصر خان بنګشو ویل چې نن به ټول ولسونه په یو خوله د امن غوښتنه کوي.
پتا علاقہ سے پتا خور شمیش امن غوری امن دے ایغه وقدرون نہ غوری چا چا سرمیش امن دے امیش سیکورٹی درے دی پتا غیر سیاسی یو پروگرام دت چدلتا امن وی سرا ہمیش با کاروبار کا وشی واسطے دای واسی او چ امن نوی میش دلتا وخت نشی تراولا.
د بنو انتظامی چارواکو د مظاهره چانو د غوښتنو پاړه تازه سن دی ویلي. خو لدی وړاندې په وار وار ویلي چې د وسلوالو ډلو پر ضد هلې ځلې ګړندې کړې دي. له سیمې د مشالېډو خبریال وایي چې نن د بنو ټول بازارونه تړلې پراته دي او په مرکزي ځایونو کې پولیس سرتیری ځای په ځای کړل شوي دي. د مردان په تخبای کې په یو پولیس چوکۍ په وسلوال برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د مردان پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا برید نن سهار 3 بجې د تخبای د لرغونی اثارو په پولیس چوکۍ شوی دی. پولیس زیاتوي چې د برید نو وروسته یې په سیمه کې لوی شمېر پولیس سرتیری ځای په ځای کړي دي او د لټون عملیات روان دي. په مردان کې د ریسکیو یو یو دو دوه چارواکي وایي چې ټپیان یې مردان میډیکل کمپلیکس ته رسولي دي او درملنې روانه ده. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د منصوب بندۍ او پرمختیا وزیر ویلي دي چې پاکستان او چین د ML1 په نامه د کراچۍ او پېښور ترمنځ د ریل پټلۍ غځولو د پروژې په پیلولو رضا شوي دي. د پاکستان د دولتي راډیو د یو راپور تر مخه د منصوب بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې د سی پیک په اړه یوې غونډې ته ویلي دي چې د ML1 اپګریډیشن یا کچه لوړول به په پړاوونو کې ترسره کیږي. احسن اقبال وویل چې دواړو خواوو د ML1 منصوبې لپاره د ګډې مالیاتي کمیټې د غونډې برابرلو موافقه کړې ده. ML1 په پاکستان کې د اورګاډي تر ټولو لویه پروژه او د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبې یو مهمه برخه ده. د دې پروژې د لاندې بعد $8.2 بلیون په لګښت له کراچۍ څخه پېښور ښار ته د ریل پټلۍ غځول کیږي چې ټول اوږدوالی یې 296 کیلومتره دی. د قدرتي افتونو د نظم قامی ادارې NDMA په پنجاب، خیبر پختونخوا او د هیواد په نورو برخو کې د پشکال د بارانونو له امله د سیلابونو خبرداري ورکړې دي. NDMA په یو خبر پاڼه کې اټکل کړی دی چې د پشکال بارانونه به په کشمیر، اسلام آباد، خیبر پختونخوا او پنجاب کې د جولای 12 څخه تر 20 دوام لري چې په پایله کې په ځینو سیمو کې سیلابونه راتلی شي. NDMA وایي چې په راتلونکو ورځو شپو کې په سوات، منګوره، بټګرام، مردان، سوابه، هریپور، ابټآباد، کشمیر، اسلام آباد، جیلم او سیالکوټ کې د 50 ملی میټر نه د زیات باران ورېدو امکان دی. په همدې حال کې عامو خلکو ته لارښوونه شوې ده چې د سیلابونو او برېښنا د تارونو څخه د خپل خوندیتوب په خاطر احتیاطي تدابیر ونیسي. او په بنگلہ دیش کې د زده کوونکو د بیلابیلو ډلو ترمنځ په نښتو کې د وژل شو شمېره 2 دیرش ته رسېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بنگلہ دیش په بیلابیلو ښارونو کې په زرګونو مظاهره چان د سرکاري ملازمتونو لپاره د کوټې سیستم د ختمولو او د ګمارلو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د جولای په 11مه د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه واجد د مخ په زیاتیدونکي تاوتریخوالي د آرامور لپاره په دولتي ټلویزیون را څرګند شو. خو پرون په ډاکا کې قهرجن مظاهره چانو د دولتي ټلویزیون دفتر ته ور پورې کړ او بهر ولاړې لزګونه موټرې وسوځولې. د حسینه واجد حکومت د هیواد د خراب شوي وضعیت د قابو کولو لپاره د جولای په 11مه په هیواد کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي او د قانون وزیر انیس الحق مظاهره چانو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. دا و د دې خبرونه. خبرونه مورد اوریدونکو، سره زموږ ډومبه موضوع ته په داسې حال کې چې په بنو کې د جولای په 15مه په وستوال برید کې د اته امنیتي سرتیرو په ګډون یو لس کسان وژل شو او نور اته ته ټپیان شو. د بنو کاروباري اتحادیو نن د امن مارش په نامه د لاریون اعلان کړی دی. د لاریون منتظمین وایي چې د سیمې خراب امنیت که یو خوا ورته ځاني زیان اړولې دی، نو بل خوا کاروبارونه هم د تاوان سره مخ دي. د بنو چمبر اف کامرس او متحده تاجر یونین لخوا نن په بنو کې ټول بازارونه تړلې پراته دي او د ښار په مرکزي ځایونو پولیس سرتیري ګمارل شوي دي. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
د مارچ انتظام کوونکي وایي چې ټولې قبیلې، تنظیمونه، سیاسي ګوندونه او هر طبقې خلک به راغونډیږي. یوه غوښتنه یې ده چې د غلطه نور امن غواړي. حکومت او فوز د دې ذمه واره دی. د بنو چمبر اف کامرس او متحده تاجر یونین مشر ناصر خان بنګش مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه امن ورځ تر بله خراب شوی، وسلوال په خلاص مټ ګرځي، کاروبار اغېزمن شوی.
وان پوینټ ایجنډا دو سیمیز پتا علاقہ سے پتا خورا سیمیز امن غوری امن دے ایغه وقدرون نه غوری چا چا سره میز امن دے میز سکیورٹی درې دی پتا غیر سیاسی یو پروگرام دا درې کمیش کاروبار کوین کدا چې دلتا امن وی سره همیز با کاروبار کا وشي واست دای واشي او چې امن نوی میز دلتا وخت نشی تیرولا مخاری طبقه ته هر درت دا پیغام بر کولې شي میز نه را مزید د جنگ و د شتګردی قابل نه میز نه را داغه
بنو چاونې باندې برید پس د فوز مطبوعاتي څانګې د بیان تر مخه د غلطه دننه تللي حمله کوونکي لس وسله والې ووژل او په دغه جګړه کې اته فوزیان هم وژل شوي ول. د دغه برید ذمهواري د حافظ ګلبادر وسله والې ډلې سره تړاو لرونکې جیش فرسان محمد ډلې منلې وه. د بنو ذیلي انتظامی چارواکو او فوز د بنو امن مارچ په اړه څه غبرګون لا نه دی ښوولې، خو د دې وړاندې یې په وار وار ویلي چې وسله والو ضد یې کاروایې توندې کړې دي او د غلطه امنیت ته ژمن دي. د امن مارچ انتظام کوونکو د جمعې په ورځ 19 جولای د ټول بنو شټر ډاون او پیاجام هړتال اعلان هم کړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر وزیر راپور موریدم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې د امنیت وضع خراب ده او سیمه کې د ممکنه فوزي عملیاتو پر ضد احتجاجي مظاهرې او لاریونونه روان دي. د پاکستان په قومي میډیا ورته ډیر ځای نه ورکول کیږي. د چارو شنونکي او خبریالان وایي چې په پاکستان کې میډیا د یو شمیر بندیزونو سره مخ ده او په خبریالانو بریدونه کیږي، نو دغه وجه ده چې د ولس د حقیقي ستونزو او چارو پر ځای د میډیا په چینلونو هغه څه خپرېږي چې ګټه د هیواد واکمنو ادارو ته رسي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې وو. دا مهال د خیبر پختونخوا او بلوچستان په بیرابلو برخو کې د لوډ شیډنګ، بدامنې، ترهګرۍ او افغانستان سره په پوله د نویو حکومتي بندیزونو پر ضد احتجاجونه او لاریونونه روان دي. خو د پاکستان په قومي میډیا ورته یا خو هډوځې نه ورکول کیږي او که ځای ورکړل شي نو بیا داسې راپورونه ورکول کیږي چې د ستونزو د هواري پر ځای دغه معاملې نورې هم پیچلې شي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د چارو شنونکي او خبریال حق نواز خان وویل چې دا مهال خبریالان د دړکو او بریدونو لویرې هغه خبرونه نه ورکوي چې د پاکستان د واکمنو ادارو خوښ نه وي.
په میډیا باندې غول کړي دا د هغه خلکو دی چې هغه زیاتر د پنجاب نه دي، میډیا هم د پنجاب نه ده، هغه مالکان هم د پنجاب نه دي یا د لاهور نه دي. یا په پښتنو کې هم دغه یو سینس نشته چې خپله میډیا ولري که نه، خپلې مسلې اوچتې کړي. یو خدا ده چې یو سینسرشپ څه کوي چې ښکاره خبرې دي که نه، میډیا ته انسټرکشن دي تر دې حده پورې دي چې یاره تاسو دا ایشو رو اوچته کې او د امر اوچته کوي نو مسلې سلف سنسرشپ هم داري پر زوینه ما خو زه نه وره کدا زه ورکوما ژوند ته خطر ده کور ته خطر ده دې وجنه چې بیا موږ د میډیا یو پالیسی ګورو زمونږ د میډیا پالیسی شته نه
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په لنډی کوتل او نوخار کې دوه خبریالان په وسلوالو بریدونو کې وجل شوي دي. تر اوسه د دوی د وجنې ذمهواري چا نه ده منلې. په اسلام آباد کې میشت خبریال افتخار مشواڼي وایي چې دا اوس حکومت د عزم استحکام په نامه د تازه پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، خو په دغه اړه راوچت شوي اوازونه نه اورېدل کېږي. د نوموړي په وینا هم دغه وجه ده چې ډیرو خبریالانو اوس سوشل میډیا ته مخه کړې ده.
زموږ بدقسمتي دا ده چې پاکستان واکداران دي او میډیا اونر دي. موږ د تاریخ نه سبق نه لرو. څو ګورې نو زموږ په دې قبایلي سیمه کې کې پی کې کې بلکې پورو پاکستان کې بلوچستان او سندھ بسوي پنجاب بسوي هر ځای کې چې کوم دي خلکو سره چې کوم دي هغه زیاته کېږي. د خلکو هغه اصل ایشو چې کوم دي اگر میڈیا نہ ہائی لائٹ کی اور خصوصی طور پر نے نن سبا چکم حالات روان دی یا دوبارہ چکم دے سنگا قبائلی سیمو کی چکم دے دوبارہ اپریشن خبر کی گی نو دا یو ډیر عجیب او غریب صورتحال دے اور پتہ کی چکم دے کنا زم دا میڈیا کردار چکم دے ډیر نیگیٹو دے لیکن میڈیا کردار زکہ نیگیٹو دے چ میڈیا من ډیر ډیر پریشر دے
د چارو شنن کی وای چې دا هو سم دا چې پقامی میډیا د بندیزونو لکبله اوس ګنډ شمیر خبریالان سوشل میډیا کاروي او په یوټیوب خپل چینلونه چلوي، خو اوس خکاری داسي چې حکومت په دغه هم د بندیزونو لګولو فیصله کړی ده. په اسلام آباد کې د ډان رسپانې خبریال نوید صدیقی وایي چې په ټویټر یا ایکس د بندیزونو نه ورستو اوس په پاکستان کې فیسبوک هم په سمه توګه کار نه کوي.
تیرو دو ورځو راځي په پاکستان کې فیس بک هم بند شوی دی، کله چلیږي کله نه چلیږي. دا مطلب دی چې فایر وال په پاکستان کې کوم جوړې دو هغه فایر وال جوړ شوی دی. ټوئیټر هم نه چلیږي، فیس بک هم نه چلیږي. اخبارونه خو نن نه پنځلس شل کاله مخکې پنځلس کاله مخکې کله چې چینل شروع شوی هغه ټایم ختم شو او دغه اخبارونو ځای الیکٹرانک میډیا یعنی ټی وی چینل راغسته. نو اوس صورتحال دا دی چې په ټی وی چینل باندې کنټرول خبر چلیږي. پیمرا آرڈر دی او پیمرا چا آرڈر دی دا موږ ته پته نشته دی. عقیدې چې پته خلکو ته چې دا چتر آرڈر راځي.
دا یادونه وړ ده چې پاکستان کې په میډیا د بندیزونو او تنخواګانو د نشتوالي لکبله یو شمیر خبریالان یا خو له هیواده بهر وتلي او یا یې نورو روزګارونو ته مخه کړې ده. پاکستان سږ کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې چې د بې سرحده خبریالانو لخوا خپره شوې په یو سل اتیا هیوادونو کې په یو سل دوه پنځوسم ځای باندې دی او پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي.
دا مشال رادیو
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو سیاستوال وایي چې وسلوال ترې په تسلسل سره باج غواړي. د ځینو ګوندونو سیاستوالو مشالیډو ته ویلي دي چې که باج نه ورکوي نو د بریدونو ګواښونه ورته کیږي. د هدف ګرځېدلو ځینو سیاستوالو ویرولو لپاره د هغوی د کورونو مخې ته لاسي بمونه ایښودل کیږي. حکومت وایي چې د وسلوالو د هر قسمه فعالیتونو مخنیوي لپاره په بیلابیلو ځایونو کې پوځي کاروایي کیږي، خو سیاستوال پر عملیاتو ځکه باور نه لري چې په خبره پخوانیو هغه هم څه ګټه نه ده رسولې. بشیر ګواښ په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا ځینې سیاستوال وایي نږدې هر ورځ ورته وسلوال ټلیفون کوي او باج ترې غواړي. وسلوال سیاستوالو ته د واټسپ له لارې پیغامونه استوي چې که پیسې ورنکړي نو هغوی به د کمپاینونو او سیاسي هلو ځلو لپاره له یوه ځایه بل ځای ته سفر نشي کولی. د 2023 کال د فروری په میاشت کې د عامو انتخاباتو په وخت د صوبایي اسمبلی لپاره د عوامي نېشنل ګوند کاندید نثار مومن ته د باج ورکولو ګڼ میسجونه شوي وو.
په کالونه کېدل د اغه ځای د ټي ټي پي د طالبانو چې کوم مشرانو نه هغه به ما سره خبرې کولې، ما ته به کالونه کول خو ما ریسپانس نه ورکول او ما غوې تشریح نه دی ورکړی او په دې مینه دی ورکړی چې بس سکیږي به کیږي رسک ما اخیستلې خو ما چې کم از کم زما ذهن او ضمیر نه مني چې زه داسې.
وسلوالو د مشهور سیاسي او کاروباري کورنۍ غړي په نخښه کړی دي. د غصیبه کورنۍ د پیښور اوان هم ده. د خیبر پختونخوا د صوبایي سملې غړي او په وفاق کې د واکمن مسلم لیگ نون یو مخکخ چودري طارق اوان د ترزوی ته د لسو کروڑو روپیو د ورکړې لپاره ټلیفون شوی وو. طارق اوان وای چې د پاکستان حکمران ګوند مشران غړو ته د باج ټلیفون نه کیدل خي چې دا مسله څومره جدي ده. دوی وسلوالو زما کورنۍ ته فون کړی دی، دوی موږ ته ګواښونه کوي چې که پیسې مو ورنه کړي نو ډېرې خرابې نتیجې به وویني. د وسلوالو د باج مسله په 2022 کال کې هغه وخت ډېره خبرسازه شوه کله چې تحریک طالبان پاکستان په یو لیک کې د هغه مهال د خیبر پختونخوا مشر وزیر او د تحریک انصاف مخکښ عاطف خان څخه د پیسو غوښتنه وکړه. له هغه اتیا لکه روپۍ غوښتل شوې وي او په لیک کې لیکل شوی و چې په درې ورځو کې باید پیسې ورکړل شي. هغه مهال د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. له دې وجې د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پورې کړی چې د وسلوالو په قوي کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه وخت د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس درلود. د پیپلز پارټۍ مخکښ فیصل کریم کونډي چې کله د مئی په میاشت کې د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه ونومول شو نو هغه خبرلانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبی وزیراعلی علي امین ګنډاپور په باقاعدګۍ سره وسلوالو ته باج ورکوي.
د خیبر پختونخوا امنیتي حالات دې حد ته رسېدلي چې وزیراعلی په خپله وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیراعلی چې په خپله پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي؟ خلکو ته به څه امنیت برابر شي؟ چې وزیراعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په سبا کې به څه کارخانه وچلیږي او اقتصاد به بهتر شي؟ چې وسلوال له هر پانګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وسی؟
تو یہاں پر کیا بزنس ہوگا؟
د وزیر اعلی ګنڈاپور ویان بیرستر محمد علی سیف مشاد رډو ته په لیګلی پیغام کې د گورنر کونډي تورونه رد کړی دي. د پاکستان د ترګری ضد چارو د هماهنګۍ ادارې نیکټا پر خپل ویب سایټ د TTP په شمول اتیا ډلې غیر قانوني او ترهګری اعلان کړي چې لګ تر لګا نیمایي پکې فعال دي. په دغه وسلوالو کې تر ټولو لوی تحریک طالبان پاکستان یادیږي. د 2022 کال په دسمبر کې د هغه وخت د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د TTP د جنگیالیو شمیر له 100,000 ډیر دی چې باقاعده تنخواوي او وسلې ورته ورکول کیږي. د جمعیتی علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د باج ورکولو لپاره تجاران او سیاستوال ګرم نه بولي، بلکې د دې پړه د پاکستان پر پوځ اچوي. نوموړی دا تور هم پورې کوي چې وسلوال د حکومت له پرمختیایي پروژو څخه 10% ټیکس اخلي.
په هر سرکاري ټینډر یا ټیکه کې وسلوالو تنظیمونو ته د حکومت لخوا په رضا 10% ورکول کیږي. تاسو چې له سرکاري فنډ وسلوالو ته دا پیسې ورکوئ نو آیا دا د ترګرو ملاتړ نه دی؟ خو بیا چې دغه د اوږدو ویښتانو والا وسلوال په قبایلي سیمو کورونو ته ورځي او په زور له خلکو یوه پیاله چای څښي نو تاسو هغه د کور والا سړی راولسی، هغه جرم دی او دا جرم نه دی چې ته د سرکاري فنډ پیسې وته ورکوي.
وو جرم نه دی.
د خبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په ځینو لری پرتو سیمو کې ټیکداران د پروژو د بشپړولو لپاره یو څه پیسې ورکوي چې خای ځینی خلک ټیکس وبولي. دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله. چارواکي وایي چې په دې هر څه خبر دی او د باج اخیستو مسلې ختمولو لپاره ټینګ ګامونه اوچتوي. د ګلګت بلتستان کشمیر او قبایلي چارو وفاقي وزیر او د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار امیر مقام مشال ریډیو ته وویل چې د باج اخیستلو مسله د عمومي امنیت سره تړلې ده چې وفاق د خیبر پختونخوا صوبې سره په شریکه حلول غواړي.
کوارډینیشن پکې وکړ دی او په دې سیاست کې ولې وکړ چې کومې زمو اوره د مرکز طرف نه یو وته ادا کول وکړ دی او کومې صوبې طرف نه یو وته ادا کول وکړ دی. واقعي زم په صوبې کې ټولونه غټه ایشو دلای نه درته.
د پاکستان حکومت د جون په 28مه اعلان وکړ چې د امنیت ښه کولو لپاره عزم استحکام عملیات پیلوي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د دې عملیاتو هدف د هدفي وژنو، باج اخیستنې، حملو او نښتو مخه نیول دي. خو ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی دی او وایي چې ترهګري په عملیاتو نه بلکې د وسلوالو ترمنځ په توپیر نه کولو او ترهګري ضد پالیسیو بدلولو ختمیږي.
راپور مورده د بشیر غواخ او د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر هغه وازی رد کړی چې غواکې په صوبه کې به ځینې سرکاري پوهنتونونه د مالی ستونزو له وجې وتړل شي. دا په داسې حال کې دا چې په میډیا کې ځینې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې حکومت د مالی ستونزو له کبله په صوبه کې د 1400 پوهنتونونو د تړلو پرېکړه کړې ده. بلخوا د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر وایي چې د صوبې د شپږ دیرش پوهنتونونو څخه ګڼ شمېر د مالي بحران سره مخ دي او ویره دا چې په راتلونکي کې به د تعلیمي هلو ځلو پر مخ د وړلو جوګه پاتې نه شي. انیس اجمل په دغه اړه نور معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان هغه اواسې رد کړي چې ګواکې په صوبه کې به ځینې سرکاري پوهنتونونه د مالي ستونزو له وجې بند کړل شي. نوموړي د جولای پر 13مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د پوهنتونونو بندولو هیڅ پریکړه نه ده کړې.
هغې ځان نه یو سټوري کړې ده، بس د هغې نه یو سیز ګرم شو. نه په دې باندې څه ډسکشن شوی دی، نه په دې باندې څه ډیسیژن شوی دی. بعض صحافیان ملګري چې کوم دي، هغه ما یو ټاسک فورس جوړ کړی دی د سی ایم سی په ډایرکشن باندې، او د هغې په ٹی یو آر کې ډېرو سیزنو نه علاوه چې کوم دي، فاینانشیل کرایسیس هم دي چې د دې هم دپاره هم سلوشن سجیسټ کړي او روټ کاز یو ګوري. هغه پکې کوټ کوي بعضې ملګري چې یاره دا ټاسک فورس سجیسټ کړی دی. ټاسک فورس لا خپل کار نه دی کمپلیټ کړی، نو دا غي نه بعد موږ د ریکمنډیشن را کوي، او دا غي نه بعد وکړي موږ پالیسی جوړو. دې کې ان شورت دا چې تاسې هیڅ فیصله نه ده شوی.
مینا خان دا خبرې لاغرستو مشال ریډیو ته وکړي چې د جولای په 9مه آج روزپانی په خپل یو رپورټ کې د سرچینو په حواله ولیکل چې د لوړو زده کړو لپاره کاري ډله یا ټاسک فورس پر دې غور کوي چې د اقتصادي ستونزو ناقصې کارکردګۍ له وجې د سویس ورلس پوهنتونونه تړي. دغه ډول خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم خپاره شوي وو چې لاغ وروستو په زده کوونکو کې د خپلو زده کړو د راتلونکي په اړه اندېښنې پیدا شوې. خو بیا د پېښور یونیورسټۍ د استادانو د اتحادیې یا پیوټا مشر ډاکټر محمد عزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال په صوبه کې 34 پوهنتونونه دي چې پکې ګڼې د مالي مشکلاتو سره مخ دي او د بندېدو اندېښنه یې ده.
صوبه کې ډېر یونیورسټۍ داسې کولاو شوي دي چې د هغې فیزیبلټي رپورټ نه و، کنه، او بعضې یونیورسټو کې 100 سټوډنټس هم نه دي پوره شوي اوسه پورې، کنه. نو که دې یونیورسټۍ بندول غواړي که نه غواړي، خو دا مین یونیورسټۍ به مجبورا بندې شي. هر مین یونیورسټۍ دوار با درې اربه روپۍ لاسس کې یا ډیپیسټ کې روانه ده. دا ډیپیسټ لاسس چې کوم دی، نو دا د دې د وجې سوا شوی دی چې دا د ګورنمنټ څخه ډیسیژن یا پالیسۍ داسې راغلي دي، هغې کار خراب کړی دی. مطلب دا چې دې نوې یونیورسټۍ جوړې کړې، هر یونیورسټۍ له 10-15 اربه روپۍ ورکوه او زړو یونیورسټو یو روپۍ هم ورکوه. بل طرف ته نمبر آف سټوډنټس هغې سره هم کم شو. بیا دویم نمبر دا چې په کالجز کې بی ایس پروګرام شروع شو، او دریم نمبر دا چې دې ایم ای بی ای ختم کړه کم چې انکم سورس و د یونیورسټو. دا هغه ډیسیژن داسې و چې دې امپیکټ راغی او
ډاکټر محمد عزیر زیاتوي چې حکومت په تیرو څو کلونو کې په صوبه کې یو شمېر نوي پوهنتونونه خلاص کړي دي چې له وجې د پخوانیو پوهنتونونو په اقتصاد هم خراب اثر پرېوتی دی. خو بیا په سوابه کې د خصوص سرکاري پوهنتون ویاند وسیم خټک وایي چې په اکثره نوو پوهنتونونو کې استادان په کنټراکټ اغستل شوي دي چې له وجې د پوهنتون په انتظامیه د پینشن بوج نشته، نو ځکه هم دا پوهنتونونه د پخوانیو هغو په څیر مالي مشکلات نه لري.
نموله پینشن اوسه پرنيست ټول کنټریک به دي مچ کم بجټ راځي، هغه بجټ مونږ حالت پاتې کیږي ورسرا فرام لاسټ 10 ایئر. نو اوسم کا سوچو کې نمو کسان ټول کنټریک نه دي، هارډلی کلاس 4 کې کم دي یا ورته 16 کسان کم دي، هغه په ریګولر دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2023 او 2024 مالی کال بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره شاوخوا 15 ارب روپۍ مختص کړي دي. بلخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان وایي چې دوی په صوبه کې د پوهنتونونو د مالی مسئلو هواري لپاره یو کاري ډله او کمیټي جوړه کړې ده او هغې دا ټول حالات ساري.
دا صوبائی حکومت چې کوم دی، گاهې بگاهې دوتا د خپل طرف نه فنډز ورکړي. اوس ریسنټلی د اختر نه پہله هم تقریبا 1 ارب روپۍ مونږه یونیورسټیانو ته ورکړي. دا غو د سیلریز مسله وا، خو دا د دې حل نه دی، سسټینیبل حل دی په کار دی. دا غې د پاره دا کم ټاسک فورس چې ما تاسو ته یاد کو، دا په ریناونډ پریزیډنټ او ایکس وایس چانسلرز باندې دی، او دا ټاسک فورس په انشاء الله تعالی بس تقریبا خپل کار مکمل کولو ولا دی. دا موږ خپل ریکمنډیشنز را کوي، دا غي پرنا کې به موږ مخکې اکو. یو دویمه خبر دا ده چې یو کمیټي سی ایم صاحب نوټیفای کړی دا زما په چیئرمینشپ کې، غبا دا غي ٹی یو آر کې صرف د فاینانشل ایشوز چې کوم دي دا به کې شامل دي. امید ده انشاء الله تعالی چې دا یونیورسټیانه به د دې فاینانشل کرایسس نه راوځي.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی د مې په 22مه وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ته په یو لیک کې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د انتظامی مالی او اکیډمیک مسلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دې د هواري خوندی لپاره په شریکه د کار کولو غوښتنه کړې و. د بداسې حال کې دا چې په صوبې کې 55 پوهنتونونه وایس چانسلران نه لري او ځینې د مالی ستونزو له کبله خپلو ملازمینو ته په وخت تنخواګانې هم نشي ورکولې.
خیبر پختونخوا کې د پوهنتونونو مالی بحران په دغه اړه انیس اجمل راپور اورېده او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سرکاري هسپتالونو کې نوي ګمارل شوي ډاکټران وایي چې تیر وو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې مشرانو په پېښور پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې ده چې که انتظامیه په وخت د تنخواګانو ورکول باوري نه کړي نو خپل احتجاج به پراخه کړي او په هسپتالونو کې به خدمتونه نه ورکوي. بلخو حکومت وایي چې ډاکټرانو د ستونزو د واري لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. شبیر احمد جان په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
دا زیارت پورس پیخور پریس کلب کې د خبری کانفرنس ورسته دغه ټرینی میډیکل افسرانو یا نوې برتی شوی ډاکټرانو مشال لیډو ته ویل چې تیر خیبر پختونخوا نگران حکومت دوی یوازې په 15000 میاش برتی کړی وو او ورسره ژمنه شوی وي چې نوې حکومت جوړ شي او د صوبې مالی حالت ښه شي نو ورته به پوره تنخواګانې بیا ورکړي. خو وایي لا تر اوسه ورته تنخواګانې نه دي ملو. ډاکټر دانیال وایي
په جنوري کې 2024 کې ټی ایم او ټرینی میډیکل افیسر چې کم سپیشلایزیشن د پاره انډکټ کیږي هغه انډکشن وشو نو 94 پکې داسې ټی ایم او زو چې هغه ته صرف 5000 روپے باندې ماهانه دا غي ټریننګ شروع شو چې کوم هغه نن سبا د یو دیاړیدار مزدور هم اجرت نه دی خو اوس پورې هغه ته یو نه 5000 روپے هم ملاون شي. نن سبا د ټی ایم او فرست ایئر سیلری 91000 ده چې کم د پنجاب په نسبت انتهایی کم ده خو هغه 91000 هم صوبای ګورنمنت ټی ایم او ست ورکړلو کې ناکام ده. دا غي د پاره د دې 194 ټی ایم او د دې حق د پاره پاکستان اسلامیک میډیکل اسوسییشن د دې چې سم مطالبات یې هغه سره کلک ولا او هغه پوری بولاړي چې سو پوری دی ته خپل حق نه د ملاو شوه او د دې د مطالبات منلي شوی نه دی.
مردان میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر نادیا وایي چې حکومت خپل فضل خرچو مراد او تنخواګانو جاتول لپاره پانګې لري خو زموږ لپاره خزانه خالی ده او دی بوست صحت محکمه دفتر مخته احتجاجي پرلت غزوی او تر هغه بناستوي چې غوښتنې نوې منل شوي.
بهانو بهانو سره د موږ ترخاو کوي کله چې فایننس نه منی کله چې هیلث سیکریټری نه منی کله چې دا چل دی کله چې هغه چل دی تاسو سره ټولو ته پیسې شته تاسو سره من امپلایز د پاره سیلری بڑھاو کولې شو بیوروکریټس لپاره تاسو سویمینګ پول جوړولې شو خپل بهر چکرو ته تللی شو سرکاري هلیکاپټر یوز کولې شو تاسو سره ډاکټرانو د پاره پیسې نشته او بل خبره ده چې ته مانی ډیوټي کوي ته به زماده حق جوړیږي چې ته مالا پیسې راکې مونږ مکمل ډیوټي کړی دی کدوې ته یقین راځي د مونږ سپروایزر نه دوی ته پوسټ کولې شي مونږ یو سیکنډ د پاره سټیشن خالی نه دی پریدولې کیونکی ډاکټر د سې کولې نشي چې هغه باندې ریسپانسیبিলিټي و خپل سټیشن یا خپل پیشنټ چرته پریدي.
ډاکټر خانلم وای ټوله صبح کې په سرکاري روغتونونو کې د ډاکټر بغیر تنخواګانو کار کوي باید دوی ته تنخواګانی ورکړل شي.
زپر ڈی خان کې شوی ما په پیډیاټریکس کې دیس از امون سره مرګری دی چې په بنو کېم شوی دی په کوهات کېم شوی دی په سواد کې په وټاباد کې په دې ټوله صبح کې شوی دی یو هسپتال بم زم چنی پاتې پای کې کسان نه دوی خبرو کړه نوې سمری لاړ هغه ټوټل کسان نه ساين شو ته دې پورې چې ته بی او 6 ته دې پورې خو زه په خپل ته دې سره تلم فایننس چې کوم اډیشنل سیکریټری او سپیشل فایننس سیکریټری ټوټل په خپل لیکل کړل دي. اوس نن مونږ تلک هیلث منسٹر دا وی چې تاسو خو سمری سره فایننس ته تلین دا ته څنګه مونږ ته دا دروغه چاغه کې زمغه خپل کسان تل لاغه ورلد چې لکه دا ساين کې نو په دې سي انوایرمنت کې یو کس کار چرتم نشي کولی.
ولی په دې اړه مو چې کله دا صحت صوبای وزیر ویان عطا الله نو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دغه ځوانان ډاکټران راغلی وو دلته کې احتجاجي پرلت غزو ولی را صحت صوبای وزیر مر سره خبر وکړي او دوی ته ډاډ ورکړي چې دوی ټول غختنه به پر و منی
د دې نه یو ځل مخکې دوی راغلی وو منستر صاحب دا سیس مونږه دا سمری فایننس ته مخکې کړي وو فایننس ته سیټ نه پدی باندې ابزرویشن راغلی نن وی بیا سٹرایک کومګه دوباره او کتل د ابزرویشن مونږ لرکلو د دوی د مخم سمری اولی ګل مونږ پای کی اولی کل چیارت من سره هیل غواړي چې دوی چې کوم د ټیم وش فل فلج پیمنٹ وی داغي اگینست دوی هایر کړی شي په دغه سلسله کې سبا د منسٹر صاحب د خزانه وزیر سره هم ملاقات ته او د دین وړاندې مونږ په کیبینټ کې دا خبرو چې تکړه و نو سی ایم سی ویلو چې تاسو د خزانه وزیر سره ملاوي شي چونکی منس کې پکې محرم نو نن منسٹر راغې سبا میټینګ لا ټایم ورکړ د سبب ان شاء الله مونږ دوی ته ویلی مو کو تاسو یو کس نیمو سره مونږ سره لا چې خیر دستاسو بم تسلی وشي
ته ډاکټرانو وینا وا کشرې د دوی غوښتنه و نه منل شوې نو ټول به روغتونونو کې کار بند کړي او د صحت محکمې مخه ته به تر هغه احتجاجي پرلت وغځوي چې تر سو د دوی غوښتنه منل شي نه وي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
شبیر احمد جان د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو په ستونزو باندې حال معلومات راکول او اوس وخت شوې زموږ د ونیز خبرونه د مشال ریډیو مجله دا ونه پکې له عبدالهادي مولا سره د مرکه لومړی برخه او دغه پښتنو شاعرانو په اړه راپور اوري چې په هندي سبق کې شاعري کړې ده. دا خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې کران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په یو بل غنه کې هرکلی کوم. دا ونې په خبرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کوم پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده. ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خوړلي شاعر عبدالهادي ملا سره مرکه درته لرو. په اخره کې د سردار علي ټکر نه د عبدالهادي ملا یو غزل هم د توړاندې کوو. بدرګه مو کړې شیر پوهانه او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیکی شاعرۍ کې چې په هندي سبک په بشپړه توګه چا شاعري کړې هغه کاظم خان شیدا دی. دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعري کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نور کومو شاعرانو دا سبک پاللې دا پښتني د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو کره کتونکو شیر پوهانو سره په دې رپورټ کې سړلې دي. راپور به واورو.
مخ کی تر دی چې په پښتو شعر کې په هندي سبک کرکتون کې دروغغو په فارسی شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوی چې یو ته عراقی بل ته عربي بل ته خراسانی او بل غي چې ډیر لوړو شاعرانو پاللې هندي سبک دی. د هندي سبک شاعری له بابای په غانی شروع شوی او لاغه وروسته صاحب تبریزی غنی کشمیری او میرزا عبدالقادر بیدل او یوشمیر نورو شاعرانو په دې سبک کې تلپاتې شعرونه ویلي دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندي سبک سرکونه شته. خو شیرپوهان په دې باور دي چې هندي سبک په بشپړه توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولی دی. دا چې د نازک خیلې دې سبک ته ولې هندي سبک وایي دا پوښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړي او شرح یې پرې لیکلي دا رنګه ځواب وي.
یہ سب تا ہندی سب کزک ہوئی چھ پا یودور کی پا ایران کی دا شاعرانو قدردانی کم شوا نو دغا نازخیال و شاعرانو دا ہند مخاو کا پا ہند کی قدردانی ہم زیادتا وا او ماحول جغرافیا موسم حالات ہم بدلو نو دا آغی آغیز پا شاعرانو شو پا شاعرانو شو او پا دے شاعرانو کی نور زیادتا نازخیالی نوی تشبیهات، نوی استعاره، نوی علامتونه، حس امیزی، مثالی اسلوب، اوزن نور دست زنگرتیابی وی چه اغد هندی سبک در شعره زنگرتیابی او بلل شوی یو خیال دست انداز سر پیش کول چه در اغید پار نادر استعاره، نادر تشبیهات، جور مشاهده در زنگره ارخو گرنلی شو.
پوهان استاد لالپاچه ازمون چه پا کاظم خان شهده اید د تخیل سمندر بنوم کتاب لیکله. مشال رادیو سره په خبرو کې شیدا داس یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکری په شعر کې په موازی توګه پاللې دي.
شیدا د هندي سبک پر بنسټ نوې پسخی وهلې دي او په پښتو شاعرۍ کې انزوري تجربه را منځته کړې دي. د تخیل او د تفکر شاعر دی. د تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازینی شاعر دی چې د په شعر کې سر تر پایا پورې دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډیره ښه توګه را څرګندیږي. د خلکو د سوی د چټولو شعر ونه ویل، د خلک ځان پسې را پورته کړ. رنگینی د اشعار تر حنا زیب کا د شیدا دیوان په لاس واخلې خوبانو دا د شاعرۍ نچوړ یا لنډیز دی او پایله ده. او په همدې نتیجه باندې د دیوان چې دی اگر اختیا هم لرنګینیو او لخکلا او ډک دی. تشبیهات نوی دی، استعاری نوی دی، سمبولونه نوی دی، انزورونه نوی دی او د مکتا د شاعر له افکارو او له تخیل نه غږیږي.
ډاکټر نور لبیب نثار چې له پیښور پوهنتون څخه یې په هندي سبک کې پی ایچ ډی کړي او په کاظم خان شیدا یې ایم فل کړي، هغه کاظم خان شیدا په بشپړه توګه د هندي سبک استاذ یا شاعر ګڼي.
شاید دا چې موږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استازی دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه، تشبیهي، اضافي او نور، دا مدام اصل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شاید وایي د صورت په قوت سشی به اسباب په شبنم کې کوم نه هنګ شناوري کا، اوس په شبنم کې خو وزن کېږي د نهنګام بیا د نهنګ کنه. نو دا د خپل مثال دی چې خپل متوجه شوی دی خبر ته، دا مثال ورکړی دی.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شیدا د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل ګڼي.
په دې کې داسې شاعران هم شته چې په هند کې یې ژوند نه دی کړی، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. عددی په شاعرۍ کې نازک خیالي هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران یې هم لوستي دي. خو یو شیدا په کې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیا، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړې دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستي هم دي، نه صرف لوستي دي، په خپل شاعرۍ کې دغه نمونه اخستې دي، دغه د شعر خصوصیات یې بیان کړي دي. نو شیدا زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شیدا د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړی کال 1915 هجری قمری اټکل شوی او تر 1940 پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیال شاعر بلل شوی، د شیرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې څو ځله چاپ شوی دی.
دا بس محمد عابد رپورټ مورېده د مشال راډیوي مجلې ته غوښته. عبدالهادی مولا د اوسنا تخمینا 15 کال وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړي ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د ښوونکي په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څنګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلي دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادی مولا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډیر لري تښتیدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپین روبې شاعر سره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلیږلې او د هغوی ځوابونه ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې نشو درته خبرولی، نو دا اونۍ به اوله برخه درته خبره کړو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادي مولا سره پرېږدم. د مرکې په پیل کې زموږ میلمه شاعر د ځان په اړه خبرې کوي.
مې عجی دا پوښتنه زما څخه په اول وار دا داتا چې ول چې څه وخت او چیرې پیدا شوې. دا پوښتنه زما څخه اول وار چې زه و ښوونځی ته مې بابا خدا بکلی داخل کړلم، چې وایه ته محل ته دوهمه درېمه ورځ وه ګړۍ خوا سرمالم د دغه نه پوښتنه ونه کړه. د بابا نه مې پوښتنه ونه کړه د حیات څخه. بیا یې ماله دغه راکړې، فورما یې راکړل، بیا یې پوښتنه وکړله چې ته کله پیدا شوی. او زه راغلم د مور نه مې پوښتنه وکړله، ادې نه، ادې اوړه لندول، اوړه یې مشتولی که نه، چې مشتوي یې بیا د پخېدو دپاره یې تیاری. نو ستړی هم وم، هر تل مورې زه کله پیدا شوی یم. نو هغه خو ستړی وه که نه، لږ یې داسې په ناز په محبت یې څه بیړه راکړه. و بچو الک یونه تم تسل زیروی کنه ز صد دغه مچ تکل پیدا سو خواد پیدا یا غدی گرز پیدا سو ټول دنیا دی ویني چې پیدا سو مال نه غمالم یا سر مالم پښتنه کی چې تاریخ کم تاریخ دی. و یار نور خو مزما تاریخونو مخزما سر نه خلاصي چې خدا خبره ده چې شپه د روزه و سبا روزه کېدل او موسم د انګور پخ سوي و موږ انګور خوړله. په دغسې موسم کې په دغه میاشت په دغه وخت کې ته پیدا نو هغه تاریخ با بیا ورستو ورستو چې دی داسې کوي هاسې کوي دلته امریکې کې په امیګریشن کې و هلته بچانو دی او دی داسې یو تخریج یې وکړي لکه دا تخویمي تخریج چې کوي نو هغه دا راته دغه کړه لکه نه چې اګست 1949 را وویستل که نه د اګست 1949 او محل شار وطن علاقه خو افغانستان قندهار و دغه سوال او د دې پسې نو دا ستا سوال خو داسې سوال دی میاجي دا پوښتنه داسې پوښتنه ده چې دا خو دغه غواړي دا خو بس زه دغون دا خو زه اوس د 15 اویاو کالو کېږم دا ستا پوښتنه خو د 15 اویاو کالو پوښتنه ده که نه خو نو بس داسې ولاړ مکتب ته مکتب مې ووایو بس داسې بیا د مکتب نه وروسته بیا ولاړم یاره دغه تصادفاً لارم دغه دا ټول تصادفات تصادفاً لارم دغه مې وکړل دا چی شی دی او فاکولټی ته لارم د ادب د فاکولټی د دغه څخه د تاریخ او جغرافیه اجتماعیات او فلسفه د ډپارټمنټ څخه فارغ شولم او په دغه وختو کې مې یاد ښوونځی په اخر ورو کلاسو کې مې د روشن فکر تحریکونو سره رابطه پیدا شوله او دا دوه کاله درې کاله دون د عمر که نه د دوو سره د هغوی یې سره وم که نه خو هغوی هم مزه را نه کړل نو بیا خو دغه شولم نو بس بیا داسې دغه وم که نه فاکولټي څخه چې بیا فارغ شولم بیا معلم پاتې سولم معلم سولم که نه په هلمند کې داسې په کابل کې رحمان بابا لیسه کې بیا ولاړلم بیا یې واخیستلم دغه ته بلا څه شي تالیف ترجمه د پوهنې په وزارت کې
ملاجید ستاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډېر زیات پیدا کېدل یعنی که په سیاست کې وو که په ادب کې وو که په مذهب کې وو که نور په ټولنیزو علومو کې داسې په یو ساه باندې سړی 15-16 نومونه اخیستی شي خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کېږي
بنیادي خبره دا ده چې په لنډه توګه درته ووایم دا ټول شخصیتونه دغه دا ډېر کمپاله او وطنپاله وطنپرست حتی وطنپرست انسانان و کنه دغتا چې څه نمونه یاد کړل البته په تفاوت باندې د حالاتو د ذهنیتو مګر بویل شي کې دغه واقع دا چې ټولو ته اول ښایي خپله افغاني ټولنه او خپله پښتني ټولنه مطرح وه بیا دا نور ازمنه مزمنه دا شان هغه یې بدل کړل خو یعنی په لنډ مثال کې داسې چې پخوانیو دا شتاسیات کړله د دوو کسانو سلیقه دا وه چې د تجدد خپله کښتۍ او بیړۍ چلوله موږ وروستو په دې بیړۍ چې سری وسو دغه د تجدد اوبه دننه کښتۍ ته را جمع شوې کښتۍ ته را ننوتلې کښتۍ یې دسبیلانس او بالاخره هغه دغه کړه دوبه کړل
تاسو د یو شاعر په حیث مشهور شوی یې دا راته ووایه چې نثر مو هم چېرته لیکلی دی که نه به د ادب نور چې کوم ژانرونه دي اصناف دي د شاعرۍ نه علاوه ناول دی لنډه کیسه ده تنقید دی تحقیق دی په دوی کې مو هم څه کړي دي که نه صرف شعر مو لیکلی دی
میاجي زه تا جواب شم غیر له تحقیق او تنقید نه چې د دوو دوو هیڅ نه یې استعداد لرم او نه دلچسپي ورسره لرم نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید کریحه او سلیقه لرم غله دې سن او په طبیعي ډول باندې څه دغه راغلي دي هو دا په دې دلی کې مې کار کړی دی که نه کله کله مې څه لنډې قصهګۍ هم لیکلې ده او کله کله مې یو وړوکی شان ته داستان هم لیکلی دی او خو دا هر څه دغه ادبي ټوټې مې لیکلي خو دا ټول کار ډېر پخوانی یعنی کم سه کم 45 کاله مخکې دغه دي خبرې دي که نه پاتې شوي په چاپي شکل باندې په
د کابل په دغه کې د کابل دغه وخت په اکاډمیکو مجلو کې په عرفان مجله کې چې د ښوونې روزنې وزارت د خوا څخه چاپېدله په هغه کې یو دوه قصې زما هغې راغلي دي په څه په یوه په پښتو یوه په دري او داسې او بله دغه چې هغه کارګر ته دې خدای خیر ورکړي اکبر کارګر ته چې هغه حفظ کړی وه د اخرو کلو یو لنډ ستوري د سپي د مور په نامه باندې یو بل دغه د کتاب په نامه باندې یو بل د آزاد شعر د استاد مجرو د زنزاني شامار په سبک باندې دغه سوې په څلور فصله کې یو داستان دی او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی.
تاسو د کتاب د وخت ضرب چې چاپېد یا تاسو د شعر چې مشورې دو داسې دی وخت کې تاسو د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لری وای بلکې داسې په یو منه ګوشانه شین و چې تر اوسه یې مونږ مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوشانه شینې کې مونږ ته وخت راک نو دا څنګه داسې وشل چې تاسو شعر دومره مشهور حالانکه د خو یو دغه هم غواړي د وسایل هم غواړي تګ را تګ غواړي د ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
وای 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 د شین شو بنه د دینه تاسو در شمار او دا وینال عراق د غار په خلی کورت بیا د پونتونه څخه د فراغت وخت څخه ما کی زهنی دغه دا راغی د دا شهرت مهرت او دا وا وا او ځان به سند دی شنو څخه می نفرت وسیو نه و روحیاتی شکست را تراغی لا لمړي لري و هلمند ته د ښوونکي په هیڅ باندې واستولم او داسې کې زه موساخ د دیوم چې پوهنتون کې باید استاذ په هیڅ پاتې سوی وای خیر دا بله دا او پرسنل کیسه ده خو مقصد ما دغه د شهرت دوره ما یا دغه د بیادمې معاف ستا او مخ ته دیوال وي دغه د شهرت د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیر کړی ده په هغه موړ سوی وم خیر خو مقصد دا ده دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چې راووتې نو بیا دای سول چې بس دغه ما ته یو شی را یاد په ذهن کې راغلی که نه څه یاره او داسې لکه یو وخت سړی یو دعا وکړي یا داسې وکړي هسې وکړي او دغه شي ما په ذهن کې دغه شی راغلی سي شاعر چې د شهرت ته متوجه سي دالی چونکې ډېر په اصل معنا باندې ډېر دغه لین دی پاک لین دی دا دی ها دی نو چې شاعر چې په شهرت پسې ولاړ سي د شعر څخه یې کیفیت او اثر ځي نو ما په هر وخت کې اخلاص مندانه درته وایم په ایمان درته وایم ما په هر وخت کې څو زما څونه چې زما وس رسېدلی دی ما د شهرت څخه د مشهورې کېدو څخه د واوا څخه د هاها څخه کناره ګیري کړې ده یو سیر څه سوی یم که نه نو زما خیال دا د هغه شیانو بدله ده د پورته خوا څخه یا د داسې ها خوا څخه که نه چې داسې مې شعر دومره محبوب سو په اصطلاح یا داسې دغه سو دا د هغه دغه بولم د هغه هغه څه چې د هغه پیمنټ یې بولم د هغه زما د دغه شهرت څخه د تیښتې دغه ابتلاع یې بولي کې پیمنټ بولي کې هر شی بولي د هر سایډ څخه هغه راسره دغه سوه
خانو دا خو تاسې د شپږ کلنۍ او لس کلنۍ نه لیکل کړی دي او اوس اتیا او ته نږدې نو بیا ولې صرف یو کتاب تاسو په کار چې اوس د شعر ډېرې مجموعې چاپې تاسو صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی د نورو شاعري مو څه شوه
میاجي نو نورو شاعري نو زه څه درته خو ما عرض درته وکړ که نه مقرر ما تاسو ویلي دي چې یو زه په خپل شاعري په راټولېدو پسې ګرځېدلی نه یم یو پوینټ نمبر ون پوینټ نمبر ټو دغسې مخلص یار دوست مې هم نه دی درلودلې چې هغه دې د ازما شاعري یا د ازما لیکنې خیر خبر خو پر شاعري مینده اصلا د ازما شاعري دې راټوله کې سره داسې څوک مې هم په سایټ کې په بغل کې نه دی درلودلی او یو څوک چې مې درلودلی دی چې نوم یې عقل منه که نه او بې نامه اخیستلو یې ممکن خلک د دې کې که نه پوینټ کې چې مقصد مې څوک دی هغه مې هغه څه چې وهم د هغه یا خیال یا الفاظ یا دا یا هغه هغه یې راڅه تروشولي و د کړي دي که نه نو داسې څوک چې هم نه یې چې نه دي څوک پر نه بل څوک در پسې وي میاجي او نه ته په خپله دغه کوي که نه نو بس یو دغه یو بېکسه دغه سیار یا بېکسه ګیدړه په دښت کې روان یې او هر ګام چې اخلي په خپله لکۍ یې بېرته پاکوي نو بیا به سا د پل څه نشمه وجودي وي که نه دغه د ضرب شاعري چې هم سره راټوله شوې ده دا په ډېر تکلیف باندې او زما د ډېرو پخوانیو دغو څه که نه ځکه ما هېڅ وخت د دغه تصور هم په قسم وایم که ما د دې تصور یا کړی او یا مې دغه سوی کنه چې زما په نامه به اوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې چاپېږي که نه دا ما ته بالکل بعیده دغه ایسېدلی نو بس مې عجي هغه دغه ما په څه پسې ګرځولې د بل چا راپسې راټول کړي دي او درې واره څلور واره زما ټول یاداشتونه د تورو سرو یارانو د خواڅه که نه چپ راس رایټ ټو لفټ که نه د دغو دغو د خوا څخه کوټه تلی شي سوې ده کوټه مې شان وړه شوي دي او یا به سوزل شوي یا به شا اخیست یا بس نو داسې کیسه ته ټول بې فروایي
نو اوس د وخت ضرب نه علاوه دومره هم نه لري چې یو بل کتاب ته جوړ شي نسم نه لري بس همدغه ټول
هو نه میاجي سلام میاجي بلای ښایستا را سره نو بیا بلای شاعري ما تر هغه وروسته هم کړی ده که نه تر وخت تر ضرب وروسته داسې شی په وخت ضرب کې نه تقریبا د وخت ضرب د کتاب د حجم په لحاظ باندې د دې تقریبا دوه چند دغه نور مواد به دلته اوس ما سره تیار او پراتی ما سره راټول کړي د کړي دي دغه دی نو دغه دغه مې کړي دي دغه کار مې کړي دي که نه او دا ټول ریکارډ اوس راسره شته دا ټول دغه که ستا سلاو زه خو دغه نه لرم زه خو پاچا زه خو دلته ریټایر پروت یم د میاشتې دغونده یو شی په خوله کې رااچي چې زما دغه په اوسي چې د مرګه په راوګرځم یوه خو ښه مې ساتي په دواو په ډاکترو په نس مې ښه ساتي تود مې ساتي په ژمي کې سوړ مې ساتي په اوړي کې خدمت مې کوي ډاکتر مې کوي دا مې کوي یا مې کوي خو نغ د مغ د نسته چې نغده نه وي نو به زه کتاب په څه دغه کړم چاپ کړم خو اوس هلته په کوټه کې دغه سوې ده هغه زما یو مخلص دی دا د کتابو د چاپ دغه کوي که نه صحاف دا کشر صحاف سمیع الله صحاب چا مخکې هم دوه درې واره و ضرب چاپ کړی دي مقرار د هغه سره په دغه لګیا م هغه چې پور واستوم بیا بیرته بیا پر ذهن باندې نورې لړې راسي چې یار څه کوې چې چاپي هلته یوار یو وار اشد خطرک راته ووایي یو وار هغه فهم راته ووایي یار فهم یار څوک راته وایي څوک راته شته نو ما دغه نه دی یاره زه خو میاجي زی تر تا قربان شم زه خو فقط ګوره تا کوم دم راباندې کړی دی که نه چې ستا سره دغه یم نور خو زه په قبر کې یم نور خو زه ننوتی یم که نه چا سره ګپ شپ او خبره خو زه نه لرم
د او عبدالحدی مولا چې د مشال رادیو د خبریال راشد خټک پوښتنې ځوابولې دلته دا خبره د یادونې وړ بولم چې د مرکې نورې برخې هم لرو چې په راتلونکو ګڼو کې به یې درته خبرې کړو اوس درته د سردار علي ټکر په آواز کې د عبدالحدی مولا یو شعر وړاندې کوو چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي.
مشال ریڈیو دا